واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم تمه چې سبا د امریکا ټاکل شوی جمهور رئیس جو بایدن د خپل کابینه یو شمیر وزیران اعلان کړی دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار راین کلین ای بی سی ټلویزیون ته کړی خو د کاندید وزیرانو نمونه یې نه دی اخیستی رویټرز خبری آژانس هم د بایدن د ځینو نږدې متحدینو په حواله ویلي چې نوموړی ښایي په همدې اونۍ کې د بهرنیو چارو نومان وزیر معرفي کړي وړاندوینې داسې دي چې با تجربه ډیپلومات او د بندنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر انتونی بلینکن به د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونومول شي د امریکا د قانون سره سم کاندید وزیران باید د سنا باور رای خپل کړي د افغانستان په اړه د نړیوال ټولنې لخوا د جنیوا کانفرنس لومړی ورځ د افغانستان سولې بهیر اړوند بحثونو سره پرانیستل شو په افغانستان کې د فنلند سفارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د یاد کانفرنس په لومړی ورځ به افغانستان کې د بشري حقوقو د ښځو پر لاسته راوړنو ساتنې او پرمختګ او بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بحثونه وشي د یاد کانفرنس عمومي ناسته به سبا پیل شي داسې وخت چې د افغانستان زیانمنونکي اقتصاد په شدت بهرنیو مرستو ته اړتیا لري د دې کانفرنس پنځو ګډونوالو رویټرز خبري آژانس ته ویلي ځینې هغه مرستې ښایي کمې کړي چې مخکې یې ژمنه کړې او کشمیر سیاسی او د بشری حقوقو شرطونه به ورپوري غټه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال په یاد کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته رسیدلی دي ټاکل شوی په دغه کانفرنس کې د شاوخوا اتیا هیوادونو استازي په انلاین ډول ګډون وکړي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو په اړه د پاکستان شمنو هرکلی کړی دی خلیلزاد همدارنګه د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د مثبت پرمختګ رامنځته کېدو هرکلی کړی دی نوموړی پر خپل ټویټر لیکلی کچری د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او ثبات ټینګېدو په اړه د نظر یو والی سره د عملی شي دا به د افغان سولې او سیمه ییزې پراختیا په لور یو مثبت ګام وي د تیرې پنجشنبې په ورځ کابل ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال افغانستان او پاکستان په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدو د دوه اړخیزو همکاریو پر سند هوکړه کړې ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلیرش ساعتونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کرونا وایروس د 202 مثبتو پیښو ثبتېدو او د دغه وایروس له امله د 8 تنو د مړه کېدو خبر ورکړی دی د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 4,900 ته پورته شو تاسو له امریکا غږه د دې ساعت خبرونه اورئ د دوای جوړولو شرکت استرازینیکا ادعا کړې چې د کرونا خلاف د دوی واکسینو ازمه خودلی چې د دوی واکسین ډیر زیات موثر او جانبي عوارض نه لري دغه شرکت په دوه ترکیبه جوړ شوی واکسینو کې یو ډول اویا او بل نوې سلنه موثریت خودلی دی بل خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف پلان لري چې راتلونکي کال 2 مخ پر وده هیوادونو ته د کرونا وایروس ضد 2 میلیارد ډوز واکسین او 1 میلیارد سرنجونه ولېږي په ریاض کې د جیشل هیوادونو غونډه کې هم د کرونا پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبري وشوي او ژمنه وشوه چې د واکسین لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپمول شي د امریکا او اروپا د درملو جوړولو یو شمېر لوی شرکتونو له دې وړاندې ویلي چې د کرونا ضد واکسینونه جوړ او ازموي د امریکا برحاله ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې پورې به دغه واکسین په پراخه کچه تولید شي اسرائیلی رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد صدر اعظم نتنیاهو د سعودي عربستان د ولیعهد او د امریکا د بندنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره د خبرو کولو لپاره په پټه سعودي عربستان ته سفر کړی دی راپور وایي چې د اسرائیلو د صدر اعظم سره په دغه څو ساعته سفر کې د اسرائیلو د استخباراتو د ادارې موساد رئیس هم ملو د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم د امریکا د بندنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې د محمد بن سلمان سره د پامپیو د سفر په اړه خبره کړي د نتنیاهو د سفر په اړه څه ویل شوي د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې هرات کې د پاشدان بند د جوړېدو چارې 80% بشپړې شوې دي. دغه ادارې چارواکي وایي چې د اوبو د مدیریت، د برېښنا تولید، د کرنیزو ځمکو خړوبولو او د سیلابونو د کنټرول دغه پروژه به په 2022 زیږدیز کال کې بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک په دې اړه امریکا غږ ته ویلي چې دغه بند 450 میلیون متره مکعب اوبه زیرمه کوي او د 2 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د پاشدان د اوبو بند د هرات ښار ختیځ په 1.5 کیلومتره کې په کورخ ولسوالۍ کې جوړیږي. هانګ کانګ د دغه هیواد درې ولسواکي پلوه په عالم د پولیسو له یو مرکز د باندې په احتجاجونو کې د ککړتیا په جرم د دوشنبه په ورځ توقیف کړي دي. دغه درې واړه فعالان چې عمرونه یې د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي، د ناقانونه اعلان شوي ډیمو سیستو ګوند غړي دي. داسې اټکل کېږي چې د نیول شوو فعالانو پر اروانه محکمه کې به له 2 هر یو تر 15 کلونو پورې پر بند محکوم شي. ولسواکه پلوه فعالان وایي چې د دوی پر خلاف حکومتي اقدامات سیاسي اړخ لري. د لوګو له ډګره خبر داده چې افغانستان د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د آیرلند د کرکټ لوبډلې کوربتوب کوي. افغان ملي لوبډله به د راتلونکي 2021 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 13، 21 او 23 نیټو د آیرلند ملي لوبډلې پر وړاندې درې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي چې کوربتوب یې د افغانستان پر غاړه دی. یادې لوبې د 2023 میلادي کال د یو ورځنیو نړیوال جام لوبو ته د لارموندنې په موخه د دغه نړیوال جام د سوپر لیګ سیالیو برخه ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړم.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د راپورټونو په سلسله کې نن اوله مسله دا ده چې په افغانستان کې د کورونا وبا د دویم څپې د خپرېدو نه وروسته حکومت د افغانستان دولتي او خصوصي پوهنتونونو د تړلو پریکړه کړې ده. د دغه پریکړې له مخې ټاکل شوې ده چې پوهنتونونه به د لیندۍ په اتمه د کپ تر 15 ورځې پورې وتړل شي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق لا د کابل نه راپور شلې کړل دي.
د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې د کابینې د تیری ونی د پریکړې له مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو لامل به دولتي او خصوصي پانتونه د بلې ونی په سر کې د سباندې درې میاشتې لپاره وتړل شي. د لوړو زده کړو وزارت وایان حامد عبیدی خبريالان ته ویل چې د پریکړې له مخې به د پانتونو او د لوړو زده کړو د موسسو د بندیدلو پر مهال محصلینو ته په انلاین بڼه د زده کړو بهیر بیا پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د پریکړې لمخې په هیواد کې د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه د لیندې د میاشتې له 8 ورځې څخه د کپ تر 15 ورځې پورې بندېږي. او طبیعي ده چې دولتي او خصوصي پوهنتونونه مکلف دي چې د روان سمستر پاتې درسونه په انلاین بڼه ولولي.
افغانستان کې د روان 1499 لمریز کال له پیل سره سم د کورونا وبا خبره شوه چې ورسره د کال له پیل څخه تر شاوخوا 15 میاشتو پورې پانتونونه تړلي پاتې شو. افغان حکومت د زمري په میاشت کې لومړی پانتونونه او بیا ښوونځي په تدریجي ډول پرانیستل. د کال په سر کې د پانتونونو د تړلو پر مهال محصلینو ته په انلاین بڼه زده کړې ورکول کېدلې، خو د انټرنیټ د ستونزو او د استادانو د نابلتیا له امله محصلین ورڅخه ډېره ګټه پورته نه شو کړی. د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین نور احمد درویش امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې په انلاین بڼه د زده کړو پر مهال دا ډول ستونزې تایید کړې.
مشکل په دې باندې و چې مستو نو وایو پانتونونو مر سره بلات نو بل زموږ تاسو مشکلات دي چې په زیاتره ولایتو کې مو ټیکنالوژي نه لرو. برخ مسله ای ماسلین هم دومره پیسې دار نه چې دی سمارټ فون ولري یا لپټاپ هر یو ولري ځان سره، نو دې ته مشکل پدې و چې زیاتره ماسلین ونه شو کولای چې دغه آنلاین زده کړې یعنی په موافقانه توګه تر سره ورسوي. زیاتره پانتونونو کې چې پیسې برخ وي یا ماسلین کولای شو چې د هغه د آی سی ټی سنټر نه استفاده وکړي یا د آی ټی لاب نه استفاده وکړي، هغه څه ځانو عیار کړل. ولې زیاتره کوم مسلین به ځانو عیار کړی مو هغه به داسې نه و چې په حساب همه روزه به د مکمل توجه کولای شو. د خطر مشکلات ډیر زیات وو که 15 مسلین حاضر کېدل آنلاین زده کړو ته 15 نور به غیر حاضر وو په آنلاین صنف کې.
په افغانستان کې د ژمي موسم د رابرکېدو سره سم د کرونا د وایرس د ناروغانو شمېر هم زیات شوی. د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 202 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی چې تر ټولو زیات یې په کابل، ننګرهار، پروان، غزنی او کندهار ولایت کې ثبت شوي. په افغانستان کې روانه اونۍ اوس څلوېښتمه اونۍ ده چې د کرونا وایرس وبا خپره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې دغې دغه وبا د خپلېدو لپاره څخه تر اوسه ټول یو زر شپږ سو پنځه نیم تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او پنځه دېرش زره نه سو شپږ اویا تنه نور پر کرونا دښته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د ټولو هغه کسانو شمېر چې پر کرونا اخته شوي څلور څلوېښت زره نه سو اتاتیا تنو ته رسیږي. افغان حکومت د کرونا وبا د دوهمې څپې د خپرېدو سره سم د ټولو ښوونځیو د تړلو پرېکړه له وړاندې کړې چې له مخې به ټول ښوونځي د لیندۍ په پنځلسمه وتړل شي.
یو ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیا سردار.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان سره د مرستې لپاره د جنیوا کانفرنس آنلاین پیل شوې ده. د کانفرنس په اجنډا کې د سولې په بهیر، د بریدونو او تشدد او جګړو په کمیدو، د ښځو د حقوقو په خوندیتوب، د مطبوعاتو د ازادۍ په خوندیتوب او د افغانستان سره تر 2023 کال پورې د نړیوالو د اقتصادي مرستو په ادامې خبرې کیږي. منګه اوس د افغانستان بانک د پخوانی مرستیال واحد نوشیر سره د دې کانفرنس په اقتصادي اړخ غږیږو. محترم واحد نوشیر صاحب، د جنیوا کانفرنس چې اوس جوړ شوی دی د افغانستان سره د مرستو لپاره چې د افغانستان حالات په کې ارزیابي کیږي او بیا مرستندوی ملکونه د مرستو ژمنې تازه کوي او دوی ځینې شرایط هم لري، خو تر هر څه مخکې زه غواړم چې کتاسې په دې باندې لګرانه واچوي چې دا خو ارو سلور کلونو کې دایریږي دا کانفرنس، نو سلور کال وروسته چې اوس دا کانفرنس دایر شوی دی، نو د دې توپیر به د نورو کانفرنسونو سره سي
اوس ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا لومړی کانفرنس نه دی، ځکه مخکې هم ورته کانفرنس جوړ شو، خو زما په اند دا ځلې یو څه توفیق شته. دی اول خدا دی چې مرسته کوونکي هیوادونه د کووډ 19 سره لاس په ګریوان دي او داخل کې هم لګښتونه ډېر شوي دي. دویمه خبره دا ده چې امریکا سیاسي واک انتقال په درشل کې ده، دا هم کول شي چې کانفرنس تر ډېره بریده اغېزمن کړي. او درېمه مهمه موضوع د سولې پروسه ده چې دا ځلې د سولې پروسه په یو مهم پړاو کې ده، نو دا به هم د مرسته کوونکو هیوادونو نظریات اوس تغیر کړي.
یعنی اساس په فکر د دغه درې حالاتو په اساس باندې به دا ځلې مرسته کمی وي، داسې فکر کوي؟
بلې، داسې اټکل شوی دی چې مرسته کوونکو هیوادونه به دا ځل خپلې مرستې کمی کړي، او نه یوازې چې کمی به کړي بلکې عموما په خام رسته سلور کارو د پاره کیدی. اوس اکثره مرسته کوین کول کی هوادونه وای چې دوی بخپل مرسته د یو کال د پاره کی، نو دا غوا اټکل شوی دی
ځکه چې د خپل ملکونو کې شرایط د اقتصادي هغه څه چې مخ کې کنه هغه څه نه دی. بل خبره ده، نو شیر صاحب محترم، چې د غمرسته چې ورکی هر سلور کلونو کې بیا غ ملک باندې ځینې شرایط دي، دا شرطونه به څنګه شي؟ سکه له دا شرطونه د دینه نورم سختي، د دې مرسته شرایط به نورم سختي سکه.
بل تاسو خو ګورئ مرسته کوونکي هیوادونه اکثره وخت هیوادونه چې وایي مرسته اخلي هغه باندې ځنې تعهدات او شرطونه کوي. لکه د بیلګې په توګه دولت باید خپل پالیسیانو کې او په عمومي کړو وړو کې اصلاحات راولي او په سر کې د فساد سره مبارزه هغه مهم عنصر دی. همدارنګه د روڼتیا او حسابدهۍ میکانیزم باندې هم خبرې ورسره کوي، او همدارنګه د مرستو موثریت په ځای لګښت هم یو مهم موضوع ده. خو زما په نظر دا ځلې یو توفیر چې ولري په ولري غدا موضوع ده چې راتلونکي لپاره د افغانستان حکومت څه اقدامات لري. دغه مرستې چې وشي دا بیا هم یا یو کال یا بسلور کال وي، خو دغه نه وروسته دولت څه میکانیزم باندې کار کوي چې خپل لګښتونه به کم استعمالوي.
دوی خپل غښتونه کموي، مګر دا خبره هم ده چې دوی باید د امرستي چې لګوي دا هم وخی چې پسې شي ولګولې او مسؤلیت وګوري چې رښتیا هم د پخوا سره فرق لري کنه. وسته نه کینه خاني نه کاری چې زر وسوله وشي، ځکه سوله او امنیت او اقتصاد یو بل سره تړلی دي، نو کزر تر زره سول او نشي او امنیت نیوي په ملک، نو د دې موثریت بس چې مرستې کمی وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده پتیرو نن نس کولو کې چې موږ ولیدل اکثر وخت پرسته کوونکو او د دولت ترمنځ په همغږي او همکاري کې ځنې وختونه زیوي. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې کاخوا چې همغږي او همکاري رامنځته شي، نو دا به دغه لګښتونه موثریت زیات کی. همدارنګه د مرستو د لګښت اختیار کا افغان دولت ته ورکړی شي، ځکه اکثره موږ لیدلی دي چې آف بجټ چې ورته وي، یعنی د بودیجې نه بیرون نړیوال خپل د مرستې لګوي چې دا هم سرخوږی جوړي. بل خبره دا ده که د مرستې اوږدمهاله وي او په کافي اندازه باندې وي، نو کېدای شي د مرستو مؤثریت یو څه لوړ کړي. او دا مهمه موضوع دا ده چې افغان دولت خپل لومړیتوبونه واضح او روښانه کړي تر څو مرستې په هماغو لومړیتوبونو باندې مصرف شي. په بل کې
نو ستاسو په نظر اولین ضرورتونه څه شي دي په افغانستان کې، مثلا مرستې په ځای ولګول شي او فائدې ولیدل شي په ملک او په ولس کې؟ کنه
که چېرته سوله راشي او امنیت تامین شي، نو طبي خبره ده چې د مرستو ډیر لګښت باید په بیارغونه باندې وشي. نو زما په نظر دا دې پورې اړه لري چې آیا افغان دولت او نور ډلې دوی خپل کې په دې سلاکي کې چې د سولې تړون مزراکي کچر ته د سولې تړون لاسلیک کې، نو به طبي خبره ده چې دغه لګښتونه لمړیتوبونه بداوي چې د بیارغونه په برخه کې ډیر لګښت وشي.
واحد نو شیر صاحب ډیره مننه په مخمخه
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د آشنا رادیو درنو ریډرکو د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تر اوسه پورې د امریکا د نومبر د دریمې نیټې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتایج نه مني، او لدې کبله د ټرمپ د ادارې او د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د ټیم ترمن ډیر کم ارتباط نیول کیږي. په دغه سلسله کې یو مسله د کورونا د مخنیوي موضوع ده. مشل کاون رپورت را لګلې ده چې نظرانه یوسف زئی لولي.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په جنوري په شلمه نیټه لوړه وکړي او د ستمه کېږي چې هغه به د اونۍ د کابینې د غړو نومونه اعلان کړي. خو دیموکراتان د ولسمشر ترامپ د ټیم لخوا د خبرو د نه کولو له کبله په غوسه دي، ځکه ترامپ د انتخاباتو د نتایجو د منلو نه انکار کړی دی. په دغه مسلو کې یو د تر ټولو مهمه مسله د حکومت د کووډ 19 وایرس د مخنیوي تګلارې ده. رابرټ کلاین د سپینی ماڼۍ راتلونکي رئیس دی. هغه ای بی سی ته په یوه مرکه کې وویل، زموږ د قدرت د انتقال ټیم د ادارې چارواکو سره د خپل پلانونو د جوړولو لپاره تماس نشي نیولی، او د جو بایدن په لومړۍ ورځو کې د کورونا د ویکسین خلکو ته تر سوالو کار ډیر زیات مهم دی او موږ ورته هیڅ لاسرسی نه لرو. ټول ملت ته د ویکسین تر سوالو پلان دا وخت لومړیتوب دی. ترمل جوړونکو کمپنی فایزر او ماډرنا تیر اونۍ ویلو چې د هغوی ویکسین 90% اثر لرونکی دی. فایزر د ویکسینونو د بیرنۍ اجازه د ترلاسه کولو لپاره عریضه وړاندې کړې ده، او ماډرنا هم وایي چې هغوی به ډیر زر عریضه ورکړي. د هغې وروسته چې د ویکسین عریضه ومنل شي، د ترامپ ډله به دغه ویکسین د سلیریشتو ساتونو په مودې کې د ملک بیلابیلو برخو ته واستوي. ډاکټر منصف سلاوی چې د ولسمشر ترامپ د ویکسین د پروګرام سلاکار دی، ای بی سی نیوز ته ویل، زه د هغوی د ژوند کېدو په اړه سخت اندېښمن یم. دا ډیره د خفګان خبره ده. د ویکسین د جوړولو لپاره د کمپنیو سره موږ ډېر سخت کار کړی دی، او د ویکسین خلکو ته د رسولو په کار کې زرګونو کسانو زیار استه دي. هغه ویل چې یره لري چې د غلطو معلوماتو له کبله به ځینې امریکایان د ویکسین د کولو نه ډډه وکړي. په امریکا کې دا وخت 12 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوی دي، چې پکې 255 زره کسان مړ دي. روانه سیاسي لانجبه د کورونا د ویکسین د په خبرګون سمره اغیز وکړي، دا به پراتلن کې وخت کې ولیدل شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په اروپا کې سباندې 15 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي. چارواکي توقع لري چې تازه قیودات به حالات قابو کړي. امریکا خبريالي مريما ديالو راپور ورکړی.
د جان هاپکنز په هنتون د ارقامو مخې په دې ونی کې فرانسې لمړنۍ اروپایي هیواد شو چې 2 میلیونه د کورونا وایروس قضیه پکې ثبت شوې دي. فرانسوي چارواکو ویلي که څه هم دا ناروغي پایتن نه در رسیدلې، خو د بندیزونو د وروستیو تدابیرو پرې یو څه اغیزه کړې ده.
زه فکر کوم چې مونږ باید اوس هم ډیر متوجه واوسو. مونږ باید داسې ښکار نه کړو چې له بحران وتلی یو. په هیواد کې مو وضعیت اوس هم جدي دی. روغتیایي کارګران لا هم په روغتونونو کې تر سخت فشار لاندې دي.
ځینې فرانسویان حیران دي چې څنګه وکړي.
زه فکر نه کوم چې مونږ پوهیږو چې دا مهال چیرته ولاړ یو. فرانسویان ویره لري. فرانسویان د کووید 19 سره مبارزه کوي او ځینې یې له روحي فشار سره مخامخ دي. مونږ دته قرنټین ووایو، خدا صبرې کی چې خلک د باندې دي. نو دا سمه د هلار نه ده. زمونږ لپاره اصلي حل لار داده چې پر ټولو ګردبندیز تدبیق شي. هماغه چې په لومړي ځل ګردبندیز وشو، دا د ناروغۍ د مخنیوي یوازینی ښه لار ده.
په دې ونی کې په روسیه کې هم د کورونا وایروس قضیه د 2 میلیونو سرحد ته ورسیده، چې له دې سره روسیا د نړۍ پنځم هیواد دی چې لوی قضیه لري. د ځایي روغتون ډاکټره سویتلانا زینلوفا وایي چې وضعیت په چټکۍ سره وده کوي.
اوس موږ نږدې هر ورځ د ناروغانو لوی شمېر بسترو. د قضیه شمېر مخ په ډېرېدو دی. نو د روغتون ظرفیت او د طبي کارمندانو کارکولو کچه هم وده کوي. اوس په لوی شمېر ناروغان راځي.
په ترش کې د ویانا اوسیدونکو مخکې له دې چې د سه شنبه پورې از قرنټین اعلان شي، د سودا اخیستلو او په بهر کې د ناستې څخه په وروستي شیبو کې خوان واخیست. دا اقدام د وروستي حدسې په توګه دی چې د کورونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي او پر روغتیایي خدماتو باندې فشار هم کم شي، او پرچون پلورونکي وکولی شي چې د کرسمس په جریان کې بیا پرانستل شي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. گاوان آلمان کې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایروس وضعیت لا هم جدي دی، که څه هم د اخته کسانو شمیر پکې په چټکۍ سره نه لوړیږي.
د مړینو شمیره لا هم لوړ ده.
د آلمان د ناروغیو د کنټرول ادارې د پنځشنبه په ورځ د 2609 نوي تایید شوي قضیو او 251 نورو مړینو راپور ورکړ. د ګرزبندیز د نورو تدابیرو په اړه پریکړې تر راتلونکي اونۍ پورې وځنډول شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نرهار د دور بابا ولسوالۍ ته ورغلی سړک لا هم خام دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د سړک خام پاتې کېدو د دوی ژوند ډېر سخت کړی دی. زبیح الله غازی د ننګرهار نه راپورټ را لېږلی دی.
د ننګرهار ایویلری پرتی ولسوالۍ دور بابا ته ورغلی د موټر لار خامه ده او ځایي خلک وایي اوس له بده بتره شوي، ځکه موټر پکې په اسانۍ نشي تلی او چې خپلې سیمې ته رسیږي نو دوړو له پېژندلو ایستلی. دوی وایي لکلونو راهیسی ورسره حکومت یوازې ژمنه کوي، خو هر کال چې بدلیږي نو وایي راتلونکي کې بیچاري پیل شي. د سیمې اوسیدونکو او قومي خلکو ته ډېرې داسې کیسې ورپزړه کیږي چې ناروغانی د سرک له خراب وضعیت جلال آباد ته نه رسي او په لارو کې مري.
مشکلات هم دغه یي چې زمونږ مریض مرکز ته دغه ته نشي رسیدای. ته دا وایي پرده کې دی لیار کې دومره تخریب شي چې بس خپل ژوند د لاسه ورکا. او سره مونږه دې معنی حکومت نه ډیر ګیله منی او پامن معنی شوي نو دور بابا ولسوالی یو امن کې ولسوالی وا او باید چې ټول نړومبای زمونږه سړک پوښ شو وای. خو مونږه خلک ټول زمونږه ولسوالی خلک په دې تشویش کې چې کېدای شي مونږه دا حکومت سره دا وګپ وګمند نه وای والی مونږه به دا سرکونه په خو دا برڅ
دوی وای پاریزو اعتراضونو او چغستړي شول خو چا يم غغوان اوریده.
د سړک خامد دومره دوړي دي خدای چې په کورونو کې هر کور کې درې یا څلور مریضان شته. لوړپوړي چارواکي دلته راشي پوښي د دې سړک څو وارې سروې شوي ده. تقریبا دوه درې وارې راغلي پوښي. هر والی راشي موږ سره ژمنه وکړه، خپه ښه ژمنه موږ سره وکړه، خو چې لاړه شي هغه ژمنه د میز په سر پاتې ده، نن هم پاتې.
د ننګرهار د ټولګټو چارو سرپرست رئیس حامد ضیا وایي د دغه سړک د تدارکاتو کار خلاص شوی خو بودیجه نشته دی چې کاري شروع کړي.
نو موږ به بیا هم هڅه کوو چې په 14 کال بودیجه کې یو ځل بیا پارلمان محترمو وکیلانو سره دا ستونزه شریکه کړو تر څو په بودیجه کې ونیول شي او دغه سړک چې ډیر مهم سړک ده او سرحدي ولسوالۍ سړک ده. مونږ د ستونزې درکو چې دغه بودیجه کې ونیول شي او چارې له خیره پیل شي.
دور بابا د ډیورن کرخې ته څیرمه ولسوالۍ ده چې دا څو میاشتې مخکې پاکستان ته د قاچاقي مالونو د لیک درالیک دی وقوي لاره وه. ولسی خلک وایي که حکومت دغه سرک پوخ کینو د ژوند ډیرې سختۍ به اساني شي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات خبروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د افغانستان د جنوب ختیځ ولایتونو مذهبي او قومي مشرانو یو لوی غونډه کړې ده او په غونډه کې په وسلواله طالبانو باندې اعتراض کړی دی چې د افغانستان د حکومت په ضد ناروا جګړې ته زور ورکړی دی. دوی د طالبانو نغښتې دي چې د سولې او غربان په حق له د عامو افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق له راپورټ راکړی دی.
د ګردیز په دغه راټولیدنه کې چې د پکتیا، پکتیکا، غزنی، خوست او لوګر ولایتونو سلګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو ګډون کړی و، پر طالبانو یې ډیر انتقادونه درلودل چې ګوندې جګړې ته یې زور ورکړی. دینی عالم خواجه دیم ټینګار درلود چې د وسلوالو طالبانو مشران د سولې او ربن په حق له د عام افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي او د افغان حکومت پر وړاندې جګړه ودروي.
اسلامي نظام هوړو کې نه هوړو، قوانین نفاذول هوړو کې نه هوړو، دا چې راځي دا په امن سره راځي، اوربند سره به راځي که په جنگ کې به راځي، دا په امن کې راځي، دا په اوربند کې راځي.
دغه مذهبي او قومي مشرانو په هیواد کې روان تاوتریخوالی د خورا ډیر اندېښنې وړ وباله او په دوحا کې د سولې مذاکراتو ژر تر ژره یوې مثبتې نتیجې ته د رسیدو غوښتنه وکړه. د غزنی یو دینی عالم مولوی محمد اسماعیل روحانی بیا ځان وژونکي حملې او د افغان حکومت په مقابل کې روانه جګړه ناروا وبلل او د غرازی په هیواد کې د ټولو شتانه خوالو یوازینی لامل وسلوال طالبان یاد کړل.
طالبان نور له خدای وډاسه په ټول اسلامي نړۍ کې له ټولو اسلامي ادرسونو د تا دغه جګړه مردوده، حرامه، ظلم، ناروا او فتنه وبلله. سواله سوا د عیسای د درباري مفتیانو لا فتوا او ما سوا په ټول نړۍ کې ته ملګری نه لري.
مولوی روحانی له دې کبله پر وسلوالو طالبانو دانی وکه هم وکړه چې ګنې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات د اسلامي شریعت پر ځای د امریکا طالبانو د تړون پر اساس پر مخ بیول غواړي.
موږ دلته جهادي رهبرانو، جهادي قومندانانو وزلي په دې کې شک نسته. هغه وحشت کوي، هغه د ژوندو انسانانو په سرونو کې میخونه ټکوار. خو دې تاو دې هغه دا فرق وو چې هغه د کوپر ته په نه باندې لګوله. ته مې هم کافر بولې هم وزلي.
د سویل ختیځو ولایتونو دغه دینی عالمان او قومي مشران داسې مهال په هیواد کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې د سولې مذاکراتو پر پیلېدو سربیره د افغان امنیتي ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ جګړې او بریدونه دوام لري.
عالمان باندې هم غږ کومه چې د افغانستان په اسلام د عالمان په شورا باندې غږ وکړي. د افغانستان د سولې طرح ما سره ده، شریح او دته دکیه خبره خلاصه ده، والله بلکې د برغیم او جلسي
دا په داسې حال کې دا چې د سولې مذاکراتو د ګړندې کولو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو قطر ته رسیدلی او د افغان حکومت او طالبانو د ډلو له مذاکره کوونکي هیئات سره یې کتلی دي. وسلوالو طالبانو د ګردیز د نننۍ غونډې څرګندونو ته په غبرګون کې تر دې مهاله څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې روانه جګړه جهاد بللی.
د خوکی وړ پروګرام د آشنا ټلویزیون خبرونه نیوی کوټا کړه. د آشنا ټلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وی، ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د سلمی اشتیلان هم نیوز ښه. هر شپه فلسطین بجو. امریکا غږ او تلو یوا بریالی ملګرتیا.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوښ دسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.